이럴류. 네, 대피 디 프루지, 네, 프라니스톨루, 네, 마라스무, 음파 알라치, 터크메니스탄 케 파일시, 위마흐키무 와우리 델 다가라, 파 헤랏 캄치, 우루스테 파 памке 다가 마라스무 파일시, 우르타 타다비р 니 월시, 파, 네, 아자디 라디오 خبري 알란, 다가 마라스무 레 نجدي 타키비 위아우 타수바, 레 우루스테요, 파르마흐타구누, 엔탈 خبرو, 콜레카 سنگچي 리خبرواني 파 파일키무, 웰레디 خبرواني 디레 برخه 디 아자디 라디오 مجله 타 زانګړي شوی, 노르무 منتظر, 네, 프릭두.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لالیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدرته نه وایم ډیر سمه پزړه کې دی لوک پدړتا وایم.
پزړ پان کې بل لند کې ساته لا شوه واوري
بل زور کلی ته ورسید. اخوا دی خوې حیران حیران کتل د کلی ما شومان چې دا ولیت هغه هم ټول ورته برک.
د ادب جام دا برخمو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلی.
او رخمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیر ناستی کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان جرګې لنیمې لارې راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټوله لارا زنګې د مطلب. اوس لم مسودین یزي د دیونه فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلي د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د آیاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې چې لامل یې اوس مهال ډېر تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لږ سره مخ دي. دوی زیاتوي د آیاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سر کیندونو لامل د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وښتی دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د آیاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سر کیندنې تاییدوي او زیاتوي چې د دغه خپل سر کیندونو لامل د مزار ټول آثار له منځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د آیاس خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ سره سمون خوري ولمنځل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بد مرغه د هیواد په یوشمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په یوې لرې ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره یې تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تنور د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خو له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانہ کې طبيعي بنوه، مګر د تیګ په سر باندې به دوی تیګ به تیګ لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغه باندې به ډوډۍ پخوله، او هغه نوروسته بیا د طبيعي سیستم را منځته شو چې د اوسپنې نه به طبيعي په هغه باندې ډوډۍ خلک پخوله. خو بل اخره بیا د تنور مثلا رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې د تنور موضوع اغشته دي.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تنور بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهوري دي. د اغلی زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه ختی دريږي چې یو یې زغالي جوړی کړي او بل ډوډۍ په تنور پوری کړي.
ګل هسې وګمې کوي ماته د کابل هوا ستاسو حال کې سې کوي. دا تنور لمبکیو خور ورته پیړي کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړي کوي.
کری تنور لمبا کول او پر ډوډۍ پوري کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅه یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخاره سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کس په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوصه خاوره لمدو او په خپل انداز زې برابرو. بیا چې کله تنور جوړ سي غاز پکې بلوچه وچ سي.
خودم یګم 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وصله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفه زغزی وایي چې په تنارې ډېر ډوري په خکړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې شګه ګرم سو دا ورتن لښته وبور اچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسی نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ وبم ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو کور مزانته پرشه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هستا وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله وغه ډوډۍ جسرس ولې د سه د تنار ته به خرابې لو.
په تنار ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله ل بنګړیو ډاکلاس په لمبه شوی تنار ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تنور په ځای یو شمیر برېښنایی، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنور ډوډۍ ځانګړی نوم او خوند لري.
تا چې زیره راکړل چې کار می پیدا کړې ده، تا چې زیره راکړل چې کار می پیدا کړې ده، پسته بو پوجې د تنور در پوسی واچوم، پسته بو پوجې د تنور در پوسی واچوم، لپی لپی در پس لپی
در پس د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږېدلی یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د نمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه ورځ یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لپاره چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډېر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوی، دا فرصتونه مساعد شوی چې الته خلک په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. دغه وس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولای په خپل مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې لپاره په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید موږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ خونیز نصاب ډیر کم دی تا زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته موږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختری انسان ووسی. د دې لپاره هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوې چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید او باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنۍ ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کېږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له ښارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال کې زما دیږي په پېښور کې مطبوعات په متعقبه د ورمړی ژبه پاړه ډیر تاو د بسونه براتل او ویل کېدل بدا چې ورمړی ژبه چې دا د غواخ سره مخ ده. کله چې مونږه پنړیواله کچا د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دی مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبه یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافي کې ډیر زیات ارزښت لري. کومنګ د یو ګډ هویتی او فرهنګ او کلتور دا ول روچ په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبه دي، ډیر قومونه دي. نو هغه وړو کې قوم دی او غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپل ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغه ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د لمنځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل غټی چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، دغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډیره خوږه وي. د دغه ژبې د پرمختګ او د دغه ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دی چې په هغه کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا لپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې هغه خوندې کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغه کې دی د نورستان فلکلور ویلې شوی، په هغه کې دی د پامیري ژبې ویلې شوی، په هغه کې دی د بلې کمی ژبې ویلې شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک را پاتسي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په منځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړي په دغه نظر کې د ساه چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان سب په دې کوم ټول پیګو چې ته له وطن لری پردیسی، څومره وخت کی چې موسیقي ته د مخه کړی ده؟
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی یم، موسیقي مې شروع کړې ده.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به موږ کوله. دا خې سندرې نو هغه به وړی لیلو سهار دے شمال لگی ولن پانی ریجی
اوس چې کله کله زمزمه کی اتل لس کال په خوانه وخت ته نه یادی
وړی نه یادی. زما خو کی ډیر خسته یادونه دی په سندره کې. هغه پلار ویل ټی وی کې یو وخت کی چې مسافر مو ماشومان په ټی وی باندې کتن واغی سندر نړی متاثر شوم. بیا ډیر خو هدل هغه بمزان سره بیا زمزمه کوله. ما غن شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه.
او د موسیقي په ډډ کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول ویمه، کالج نه گریجویټ شوم. او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغه یو کریډټ به واخلی. نو هغه کریډټ بمنګ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم وېسترن میوزیک می هم کړه.
خو وېسترن میوزیک غواړم یو بل د اساسي کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زکړې وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې وکړي. لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساز پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه موږ متاثر نو دا غي په شوق باندې موږ چې یاره د سیګانه موږ کله وکیا بس څنګه شوق هم دی چې پلار غوته سندرې موږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه ستلم او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړو. کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه دا پوری معنی چې پوښتلو چې سندر څنګه ویل کیږي، غزل څنګه ویل کیږي، دې باندې پوښتلو. نو بیا غي نه بعد شاعري چې کومه شاعري باید ویل شي، سرقم طرز ویل شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په طبي لحاظ لاغه متاثر وي او لپلار خوځوي خامخا متاثر وي چې پلار یې استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس شغم ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی په ځای هغه ځای نشي نیولې هیڅ کله. خدای کې به زه دا وایم چې ته کاپی یې د پلار دی. ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی لږ لږ سره جوړی کې په دې چې زه خو متاثر یم هم دی خوښی دې مې پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دغه د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولی کاپی یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولی احسان هیڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چیرته موږ ووایو که ته د استاد شاولی کاپي اوسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل او استاد شاولی شته خدای دې ژوندی لري. او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده.
ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی. دا اولینی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدی دي، د خاطر افریدی دي، د ساحل افریدی دي، د ساحر افریدی دي، د ملنګ جان بابا دی. زمونږ ډیر شاعران ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته.
اوریدونکي به اوس ستاسې د زمزمې په تمه وي. څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم داست چې ما کمپوز په خپل کړی دی او ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشل روح ته ډالې شوې. مهرباني.
لغون دے خوا عورت
ډیر بدرته نه وایم لغون دی خو ورته ډیر بدرته نه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدرته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدرته وایم لغون دی خو ورته ډیر بدرته نه وایم
دا یو نوی کلام دی ان شاء الله او خیره
کیسې د ژوندانه داسې شیبې په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجه نه وي، خو که دغه کوچنۍ شیبې هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت ترې وړي چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لویو پوړیو ته رسولی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل تالا شوی لنډې کیسه دراوروي.
تالا شبه د سهار لمونځ وکړو، لمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو په راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ورغږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور، هم له چا نه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی، او که ته ما هیرولی شې نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته اوس ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ آخر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم، نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زر لخته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي، ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له 13 کلونو انتظار کوو. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د 10 ټولګي زده کوونکی وې، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوي راتاوي شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړي. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیک زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه، له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګورې ړوند خو نه یم، ولې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیسته. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 بجې به وې، د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راووتل، او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غزونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیاری پرواز وکړ. په تیاری کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به په ذهن کې خپل کله را تیر شو. هلته د سپرلی تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوای مور د پلار پسې پټي ته سبناره وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختو. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلی ته ورسید، له لرې یې په خپل کلی نظر شو. په زړه کې یې نوي هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل ټیل وهل را ټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلی کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. له لرې یې په خپل زور دهقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو سات یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دې خوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کو ویران یم، چم چم پویم کور کو ویران یم، چم چم پویم
کور. د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام. د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې
رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هده له استازو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه هغه گرو دی اوس آړه کړ چې پلرو دی رناوه لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه نصر نمو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاو.
د الهات په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نه يم زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد يم د دخنه يم له اسلامه نه ترپلمه تورانو څخه په ترپله يم ګروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروړ په لرغونی يم د اسلام پر هسک به ظلم و تورانو ته تیاره يم د لودی زوی سنتیم د حمید لوړ کالیم تورانه د خنچ وای زل گروه په اړیم دای تور تاسی دروهوی ز مومن ستاسی پتلیم د دخنو ویناوی مغگا زلودیم سوچ زیم
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتې 13 نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې 24 تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1994 کال کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه راسره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو. ته ډېر کوچنی وې حمزه بابا دې کتلی و د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و. مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و. د هغه به سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی وو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تا بیا همدا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار، هغې ځای کې بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، خام مې دا چې غزل نشوم، خام مې دا چې غزل نشوم سو خوش قسمت هم چې غل نشوم، چې د نظر سره د مل نشوم. دا مال بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زه نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترويست د لسلو غیرت ویل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره بزګ کېدلم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین هغه ونه ویل بیل بیل بیل.
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو، هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته.
دا د کلونه تیر شول، تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ لمرحلې راپورته شوی دی. د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کمی وی ته ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی.
د خواګ آشنا بڅ صفات بیان کم، ګوڑا چه د هرې ډډې او څا کې خوګاری. بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه،
کوم طرف نه راش
ډیر مننه. خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا دا زمک بلانو شه رندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پک کم دی غلچکی تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاس را خوري شوي زی چیزو وایس کراتنن کړي نصیحت په نوی رنگ